ازې په کونړ کې خلک روختونه او روختي مرکزونو کې د درملو او لنور او سانتیاو د نشټون څخه شکایت نه کوي، بلکې په دې ورستیو کې دغه ډول شکایتونه د هیواد لبیلابیلو سیمو اوریدل کیږي چې هواره د حکومت دنده او مسؤلیت دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یو بلې غنې پاورې دوز محبوب شاه محبوب ستاسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو یو ځل بیا د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمی کلیزی په پار یو ځانګړی راپور برابر کړي.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسي خو حکومت ولای بشري حقوقو
په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ور د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل په دې کې لیکنه کړې وي. خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغې په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شیرونه یا هم
بازار پانه کې به لندکی سه ویده وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه کروندې او کلی تنګ دي ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوه نظم واوري. زبه لغرونو درناوي راټول کړم، زبه د بهر چوپتیا هم راواخلم، زبه د لوی اسمان سینه سیری کړم، زبه د ویډ جهان لمخه ګولي تبې مخیر غونو وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
لنن پورا اتلس کال وړاندې د سلواغي د میاشتې په لسمه نیټه د ازادي اروپا رادیو د افغانستان څنګه ازادي رادیو په خبرونو پیلو کړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې ازادي رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولې او وروسته بیا د خبرونه تر 2 ساعتونو وغځېدې چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. ازادي رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمیر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړې. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یو معتبر مرجع په توګه په څېړنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غني خبرونې کړي او لا هم روانې دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي. خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدا لپاره د یو ژمنې رسنې په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د ازادي رادیو د کورنۍ درې خبريالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی قرباني شوي. د رادیو مجلې نننې غنډه د ازادي رادیو د اتلسمی کالیزی په پار د خپل دریو خبريالانو اروخاد عباد الله حنانزي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالې کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخلاص وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده حق غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو لڅپو خبر سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 3 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2 بجو او 3 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعت خبرونه پیل کړي وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي راډیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکي خپروي. ازادي راډیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو ښارونو کې په 100.5 FM څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 296 منځني AM څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي راډیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نو ماجی شیر زمان او مونږ 2 ساعته ازادي راډیو او روخي خبرونه کوي
و ما از 8 سال بعد این سو برادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنگ خاکسر ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو، دغه رادیو چې مونږ اورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي رادیو د محلي وازی تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسان د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لپاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 5 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کله رسانه ها مورد احترام ماست، کله نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي، د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاکه دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم
او نوښتم دا ژوندۍ بم خوهم کړ.
خغلی عارف زیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوی نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلي.
زما
یوازینی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا ده چې همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبريږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنيزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 14 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کرا او پر وخت معلوماتو درسولو تر وسه هڅه کړې. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیښه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیزه اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کړه او به طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دی وړاندې په 1950 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دی وړاندې په لومړۍ ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 52 څخه په زیاتو بلابلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی په اړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې په خوا هم خوري وری لیکنه شوې وي، خدا چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو. دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوه. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادول وړ دي. د هنر جاج په نننې برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې بیا موږ خپل قیمتي وخت مو تراک استاد نو کتاب چې دا اوس ما پلاس کړی ما دا چاپ شوی. کدر کتاب پڑھ رہا تو غږی د معنی په کتاب کې څه دی دفتر ډیره پوری او تدریسي کتاب دی او په هانتونو کې تدریسي زما معلومات د مخې تر اوسه پوری چې ما څومره لوسي د معنی پاړه ډیره پوری لیکل نه وشو که شې مو ډیره خوري وري لیکنه به وشو په دې کتاب کې څه خوندې شې
نو زه به د سیر درته وکم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې موږ ورته ادبي فنون یو نو د بلاغت علم اصل کې بیان و معانی دا او بدی د توابع ہونا دی معنی کہ پختو ادب کی دیر کم سے ذکر شوی و زمن محترم استاذانو چې ما ول دا معنی ادا کړی د استاد بینوا او استاد کاکا خیر بدی کی لیکنی کړی وی خو هغه دی کم وی هغه د صرف د څو مخونو نه زیاتې دی نو بیا دا زمن په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه یې مال ویل چې په دې باره کې خواري وکړي او داسې د خورو ورغو ماخذونه نه یو څه په لاس راوړي نو زموږ د ادیو سمستر د تدریس لپاره به کفایت وکړي نو بیا دا تحصیلات علي بورډونو دا موضوع تېره کړله او معنی بیا ولیکله نو معنی داسې ده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډیر ژور اثر لري ځکه د معنی دنده چې د فصاحت او بلاغت دی
او څنګه کولای شو پرته لاغ چې هغوی زموږ د ادبیاتو پوهنځي محصلین نه دي که چېرته دغه کتاب ولولي په هغوی کې تاثیر څه تغییرات راوستلی شي
په هغو کې خو بالکل تغییر راوستلی شي یعنې په دې باندې پوه کولی شي چې فصاحت څه شی دی بلاغت څه شی دی او دا په لیکنه کې څومره ارزښت لري بیا دغه د معنی علم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري دا نو دا د نحوي سره څه تړون لري ځکه نحو د جملو د جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه که نثر یو که نظمي هغه منظمه کړي نو معنی نه چاره نشته دی باید دې ته حتماً یو څه وکړي زمونږ لوی استادان خو دا په نورو ژبو کې لستری ده لکه په عربي کې خو زمونږ شاګردان چې دي هغو دا کار نه دی کړی دا زمونږ نه وروسته خلک چې راځي نو هغو باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته ته څنګه وخت ورکوي او څومره ورته ضرور
پرته له دې چې د ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي کنه که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري
بالکل ولا ګټه لري ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتي مستر د دینه چې دا کسبي دي نو فطري شیان هم دي نو دا فطري شیان هم دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څنګه ولوستي خو که د هغه تاسو دا یو شعر ګورئ چې مینې دې ستي کړم رالي په ایرو اوس مې په ایرو کې لاس واچي با دي وینه د دې د وروسته دغه چې ته وګورې ته به بیا چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تزکیه کړې ده هغه یو صوفي دی او هغه دا د تصوف مدارج ټول والي دی او یو زیات ته رسېدلی دی نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې دپاره او بیا د څانګوالو دپاره هغه څوک چې مسلکي خلک دي ډېر زیات ضرورت لري حتی د عروضو پورې اوس خلک په عربي عروضو باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی دغه نه حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي عروضو باندې برابر دي یو ساده غزل دی د پېښور نه پخوا ویل کېده جانان ستا خیری مې په دعا منلې دي مفعول مفاعل مفاعل فعلون دا حضرت اخرب بحر دی او دا غزل ټول په دې بحر باندې برابر دي هغه شاعر به داسې نه کړي دی دغه نه نو چې عروض به یې لوستلي خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی استاد
څېړنه خو نه اول حرف دی او نه آخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسي دغه کتاب د لیک په وخت حاصل کوم مشکلاتو سره مخ وي
نو د کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذه لرو او هغه یو د استاذ بینوا لیکنه وه او بل د کاکا خیل صاحب وه هغه نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده یا د هغه په تاثر لیکل شوې وه خو هغه ډېره زیاته کمه وه نو بیا چې موږ ته په دغه کې راکړل بورد چې بیا موږ ته حکم وکړ د تحصیلات عالي ویل دا باید د 200 مخونه کم نه وي نو په دغه 200 مخونو کې دغه کې ما به یو څه زیاتونه په وکړه چې مانی ټول اته فصل و او ما یو لس فصل د ورسه ولا فصاحت و بلاغت می بیل بیل فصل کړ او دا غي نورسته می به مشکله ډیرو پوردو کې یو ماخذ مال لاس لره یا غم ډیر لندو نو زیاتره څه چې هغه په فارسی کې او په عربي کې نو دا غو نم استفاده وکړه او دا ته به نه یو دغه کار دی ځکه اول کتاب پیدا کول نه غوښتي بیا اوس فضل عبدالقاهر جورجانی رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلائل الاعجاز ما بچی دی خپل زیاتره استادانو چې موږ سره دلته بدی پونتون کې دي هغه ته به مې ویل چې دی کې دا د فصاحت مسله دسی جورجانی رحمه الله راوړي د تاسو دي کې څه نظر دی هغه وویل چې ولا نه شروع
کړه
یعنی ځکه چې اوس د بلاغت چې وو دا درس صحیح په مدارسو کې به ویل کېده خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی ډېر استاد
یو بله مهمه مسله سمه چې تاسو دا کتاب ولیکه آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسیږي د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسیږي
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو او د همدې دپاره کار هم کېږي نو تمن چې مو خو د همدې دپاره لیکلی دی نو تمن که چا بل څه ونه لیکل همدا به یې همدا باید ولوستل شي د معنی په حیث رحمان بابا چې په پیړیو پیړیو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردن داسې خبرې کوي چې د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی یا څنګه نه دی دغه کې نو بیا ما د ته په شعر باندې او د ته په تغزل باندې په شعریت باندې د ته په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادهګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی په هغه باندې معنی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حد ته مې رسولی دی
استاد یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده ټولنیز سایکالوجي او معنی دا په دغه کتاب ته څه دي
نو سیکالوجی خو به ټولنیز نه خو که موږ ستا فکر یې موږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره
کتنه
نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې نو طبعا دغه تاثرات به پکې ځای لري او د سیکالوجۍ مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي نو دا خو د زه خو د دې دپاره دا دلیل لرم چې یو پوه وایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي ټولنه ځان پسې راپورته
کړي
شات او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانه دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه ترش باړل دي اغل شبانه دوران وای چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده نو ځکه یې ژباړي خوند ورکاو د فنکار په نن نه برخه کې ل نو موړي سره د هغې په کارونو او ژباړي خبرې کوو
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مخترک او پښتنه مر سره کوم چې په دې ورستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوه د دې کتاب په اړه راته وایا چې په دې کتاب کې څه څه دي
مننه له تاسو خوا چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او زه مراو بلم د خبرونې ته ځنګړې سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دمګړې ستاسو خبرونه اوري مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې ودا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دا وخت کې مې کار کو ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینی لندکی شیرونه یا هم ځینی د زموږ په هانو نور د نور هیوادونو چې دی دوی ځینی وینا ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مراجبړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیز رسنیو څخه ګټه اخلو چې ټلګرام دی. ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولی شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ډی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو دي خصوصا په دری یا فارسي ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شعرونه بول. دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب یې درلود د نورو ژبو څخه چې دا شعرونه بول دا به په فارسي راوژباړل. ځینې په انځور ډول به یې خپرول او ځینې به یې همداسې د شعرونو د شاعر نوم سره به یې خپرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه دې ګروپ کې ډیر خبره کیدل او ډیره به دا تشویقوله هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دا شیرونه لا هم خبرو. ډیر ښه شیرونه لري. د دمګړی کتاب هم چې لتا سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړی نو ما به دا شیرونه اخیستل. ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل, ځینې به مې کاپی کړل, ځینې دا انځورونه به چول دا به مې راوخستل. یا هغه دا سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونه چې را ډیر شي ګالري ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالري یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي. نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعري په اړه ډیرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کیږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه حالت مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمن اصلا د هند په کانادا کې ژوند کوي. دا کومه شعري ټولګه چې لیکل دا د پدریو برخو وشل شوی دی او همداسې تر څنګ نورې ما دغه معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام تر څنګ راواخیستل.
او بیا د کتاب په ژباړې شروع کړم او د ژباړم
لومړی لکه څنګه چې مې یادونه وکړه ایما ایز هوډ نو چې دا کتاب راوښوړم. څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شعرونه راخیستې ول ګوګل نه مې راواخیستل او د دې شعري ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راواخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خپاره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شعرونه مې ولوستل. ما دغه شعر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولیدل چې زه دغه کولی شم پښتو ته راوژباړم. بیا وروسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې ما دغه څه مشوره اخیستل چې دا کتاب دغه څه ده خصوصا شعري ټولګه ده آیا زه دغه راوژباړم دا به ښه وي او کنه. هغوی زه تشویق کړم. دغوی تشویق د دې سبب شو او د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوډ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړې ته مې مخه کړه.
آغلی شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته. کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خوش باړلې؟ هغه اصل متن مو ملوسته بیا خپل ژباړ مو هم لوستي. د شاعري هغه ډول څه ډول ده؟
روپی هم دا کوم شعري ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دمګړي زموږ استاد په لاس کې چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي. د چې کومه شاعري کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې دا په درېو برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب هغه احساسات دي چې کله چې یا د انجلۍ چې په خپل کور کې وي یا هم هر انجلۍ زموږ په ټولنه کې چې ده دا خپل هغه چاپېریال د کور په چاپېریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینه ورکړي دغه مینه او دغه چاپېریال په کې انځور کړی دی په خپل دې شاعري کې. او په بله برخه یې هم دا ده چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل دغه احساسات بیان کړی دي او دومره برخه یې هم دا پکې بیان کړی دی او یا هم انځور کړی دی چې دغه جلې په مینه کې ماتې خوري د مات څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادسه پی رازی دا حالتونه وی چې دی د کتاب کې هم دی شری ټولګه کې رنګړلې دي په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انځور کړي.
مننه. د هنر ژباړه په ځانګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړه کې ټول سخترین ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپل ژبه باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبله ژبه تلک ستونزمن وي سخت وي
سخت درته نه و چې هغه احساسات یا غواطف چې هغه چې روپی خلی دي بیا هغه تکټ مټراوش باندې پښتو ته
ډیره خټی کې تمو اشاره وکړه. لومړی دا چې روپی خپل یو خزه و زه هم د دې د طبقې نه یم، یا هم د دوی یم، هغه د جنسیت نه یم. په دې برخه کې د دې د غټول احساسات چې ول د دې هغه غږ چې ټول سوچا دی یو میرمنې غږ و، چې موږ ډېری خپلې ټولنې کې داسې میرمنو سره مخ یو، او یا هم ډېری دې خپل غږ نه اوچتولی شي. دا و چې دې خپل همدغه تجربې، دغه احساسات دا چې په دریو برخو کې ویشل شوی دی، د کور چاپېریال دی، د مور پلار مینه ده، د مینې هغه انځور نړۍ احساسات انځور کړي دي، وروسته له مینې ماتېدلو بیا هم بریک اپ چې ورته وایي، په دې برخه کې دغه احساسات چې راخیستي دي. ما چې د دې دا شعر ولوس او دا چې د یو خزینه سوچه غږ و، په دې برخه کې په لنډوټو کې راخیستلی دي، او په دې کتاب کې ما تر څنګ د دې چې شعرونه راژباړي دي ځینې انځورونه هم دلته شته. دا انځورونه ته چې وګوري ډېر لنډ لنډ شعرونه، لنډکي شعرونه دي، خو ستر پیغام ځان سره لري، یعنی ډېر حالات یې یا هم داسې احساسات پکې بیان کړی دي. ما چې د دې شعرونه ولوستل ډېری د دې احساس ما خپل وجود کې هم ولید، یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلې د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي. دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات ښه راخیستلی شم او په خپل ژبه یې، چې یعنی دغه ژبه زما ژبه یو ده، ځکه چې هغه میرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملولی شي یا هم پرې راتلی شي څنګه باید دا بیان کړي، هغه ما ښه واخیستل و مې ژباړل، او په دې برخه کې کوسن زمينه درلو.
یعنی د احساساتو او د جنسیت مشترکوالی د دې سره چې تاسو ته په شاعرۍ د شاعرۍ په ژباړ کې ستونزه نه وي. خو رازم دې ته مخکې وویل چې دا دریو حالتونو پاړه شاعري د روپی، مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده، د ځوانۍ ډول دی، د مینې وخت دی چې د په مینه کې څه ډول و، او وروسته د اړیکو لپریکون هغه حالت دی.
بالکل
زموږ اوریدونکي به هم دې وخت کې یو ډول په تشویش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښه روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې، تا څه ډول ژباړلې، روپی په مینتوب کې څه ډول کړي، او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړي. نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راته وایي
حتمان والے نه، دا چې د دوی تلوسه هم ختم شي. زموږ په ټولنه کې ډیری موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې نجلۍ نړۍ ته راځي، او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یا غږ پې کېږي چې ستا لور پیدا شوه، داسې ښه احساسات نه لري. او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي، ډیری بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ ګڼي. خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډیر لري، ځکه چې زه خپله نجلۍ یم، زما پلار جان ما سره ډیره مینه کړې ده، چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چې زده تر رسیدلې ما.
او بل عمل دا دی چې لور هم د پلار سره ډیره،
لور پلار سره مینه، بالکل لور پلار سره ډیره مینه لري، او زوی مور سره ډیره مینه لري، دوی دواړه یو بل ښه درکول شي، او دوی دواړو ترمنځ ډیره ښه اړیکې. موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي. زموږ په ټولنه کې دغه انزور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي، او لاسه برعکس مور خپل زوی سره، او زوی هم داسې برعکس سره مینه کوي. نو دا چې خپل پلار جان مې څومره ما سره مینه کوي، څومره ورته مینه زه بیرته ورکوم، د خپل د دې دغه حالت څخه درکول شم. ادم ګړي کومې خويندې هم مایندې زموږ غږ چې اوري، او همداسې برعکس زموږ ورونه چې اوري، دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړی هم احساس کړی. مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا و، د دې یو شعر دی، پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي، او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې. یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده، هغه نارینه مینه، هغه اوس هم هر ځای کې لټوي، خو پام دې ته نه ده چې هغه مینه د پلار مینه ده. موږ تل دا سوای چې پلار یا مور هغه مینه در سره کوي، یا هم د پلار مور چې یوې جلې سره ده، مثلا پلار مې ما سره به مطلب مینه کړې ده، دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري.
د مینتوب د وخت یو شعر راته وایي چې روپی کله مینه شو څه ډول شاعري وکړه.
بالکل وای، دا چې ما ډیر خوښیږي کله چې مینه شو پی خو هر مین د خپل معشوق تعریف کوي که معشوق وی خپل د مین تعریف کوي که مین وی خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوق وای هر انقلاب ته هغه د هغه پښوندو پایل او د هغه پښوندو پای ته رسیدي
دیخي خا د بریک اپ د وخت یو شیر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي هم دا په مینې کې مات خوري وای چې للره ډیر خایسته وي خپل معشوق ته وای چې در نګدي شوما از غېدی لرل
ها د روسي پښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شیر سره یو یو انزورم خل شوې او تر ډیر پوری دغه شیرونه کچیر دا تصویر ورسره نیوي نو معنی نیمګړی وی
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شعر د ته په هر ځای کې او دلته نه ای او دا می ډیر زوروي دا می ډیر زوروي بیا تصویر چې دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې یو چا دا کړی وی او دا شعر ولولي نو اوتومات به داغه په احساسات او عاطفو تاثیر کوي دا تصویر نه چا انزور کړی تا په خپل کلی کنه دا د انټرنیټ نه کړی
زه انزوري کې انزورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوټ لرم چې ان شاء الله زای کوم خلک لک لاس می ګرځي ما د خوانزي ل وخت نه چې پاتې دي دا کوم انزورونه چې دام ګرتا سو د شیرون سره په دې کتاب کې ویني ما دا د ګوګل نه راخستی دا انټرنیټ نه می راخستی دي
ډیر مننه
سلامات
کوردا شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانی کیسا وګمج بارخیل کوي د کیسې نوم وید وګړي ده
زرپانه وید وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیدو تاب ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببر لوی سپکو او درنو ډزو لکلاګانو او وړو کورونه د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه دراباره شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه لزانه سره پورته کړي لټولو د لوی کلا لوی دروازه پدرب بیرته شو سپکو او درندو دزو نه یوازې په کلی کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل د کلی د سړې ادې لخلیلو یا چغه پورته شو یا الله خیر لدی سره ټول نارې کړی غلی دی غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغله لو واخیستل چاتوره پلاس کې ونیو چا تبر غیر پورته کړ او چا ټوپک اوږی ته واچو خو چې لکلاګانو او کورونو د باندې د کلمن سره ووتل هر یو لکه اروایي چې وتختی ځای په ځای ودرید په ټولو ویر خبر شو رنگونه یې زیړ واوختل ټول کلی پسپکو او درنو وسلو بار داسې وسلوالو نیولای وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لوی وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه کروندې او کلی ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو او کلی او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه لپخو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې دا وطني غله نه وو او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو د دوی نه جامې چاته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه یوې هم انسان ته نه وو ورته څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چاپیریان ګڼل چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیب مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولوا پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې، خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلی یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه، هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه، او هر یوه له خولې بېواکه راووتل: کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه، او له هرې لور پرې د کنزلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې. او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې، او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنزلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه، او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تېراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی، او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې، او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې ورسی برخه ته رسیدلې یو. په ورسی برخه کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراوړو. زب بیا رازما، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازما، زب بیا سا غواړم، زب بیا غک کوم، زب بیا تا واړم.
زب د ژوند د ټول رنگونو ټول کړم، زبرانا غواړم، زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا کته پورته وګورم، زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم، زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم، زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم، زب بیا هیڅ چاته زړګی نه ورکوم، زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم، زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم، زب بیا هیڅ چاته سندرې نه وایم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم، زب له غرونو درناوی راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینه څیری کړم، زب د ویډ جهان له مخه ګلی تبې مخی رنگونه وتروړم، زب الفاظ هوا کې وکرم، زب له تور نه د میم تورې را لری کړم، زب د شپې تیرو کې چغې وکړم، زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم، زب غوغا ته هم وګونی سما، زب خاموش الفاظ ولولم، زب می آه ته جامې واغوندم، زب خفګان صادر کې غوټه کړم، زب خندا په دار را وزړوم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، د آدمزاد بچو کې یوازې تا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا مینه راوړم، ټولو یارانو ته به خبره سپینه راوړم، له څو یارانو نه مې کرکه کیږي، خپلو مارانو نه مې کرکه کیږي، مداری توپ را باندې بدی لگی، دو مخی توپ را باندې بدی لگی، د سیاسیونو نه هم خنوړم، دوی ډیر خونخوار خلک دي، پلار روان خو ډیر بې لار خلک دي، داسې هم شته چې ډیر د کار خلک دي، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، بس دې تیار ژوندون ته یې ورنا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب ړندې دنیا ته سترګې راوړم، زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم، زب کڼا ځمکه هم وډبوم او ورته وایم بچې دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه دی، دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه دی، دا رڼا تته ولي، دا تیاره زیاته ولي، دا مینه ورکه ولی، دا نفرت زیات ولی دی، دا دروغ چا جوړ کړل، دا رښتیا چا ورک کړل، نو دا اسمان ورک ولی دی، دروند جهان سپک ولی دی، مینه نفرت خور او ورور ژوند دی په مرګ دروند پور، هو زب بیا رازم، زب بیا سا اخلم، زب بیا رازم، مینې ته خکه وم، نفرت ته نه کوم، او په لوړه ناره دغه ټپه کوم، په نصیبه به مې پرته وه، چیرته زما نازک بدن، چیرته غمونه، هو زب بیا رازم، هو زب بیا رازم، زب بیا چغې وکړم او دا به ووایم چې سوزیږم او رکیږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، خندېږم خو ژړېږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، سوزیږم او خوږېږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، خندېږم خو ژړېږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، زره زره په خپل وجود ټولېږم او رکیږم، ماتېږم ماتېږم، څوک شته چې درد مې کم کړي، دا ستا د وجود اتر مې نن بیا خار کې حس کړي، زنګېږم های زنګېږم، څوک شته چې درد مې کم کړي،
جرړو نظر یا بے پر مرغ وے، یاد نیم اسمان وے ستورے، یاد سم منزوب وے، یا بے جرړو نظر یا بے پر مرغ وے، یاد نیم اسمان وے ستورے، یاد سم منزوب وے، یا کترے د شبنم ز نمی پلان نمی نکوے نمی دو می دشمن وے نہ می بد وے نہ می خوے یا کتر وے د شبنم ز نہ می پلا نہ می نک وے نہ می دوست نہ می دشمن وے نہ می بد وے نہ می خوے را جہاں جہان بلوئی جنت و کرشتن وے او ہر سبے خدایا سبا ستا عشق وے کت وے ستا رود بن وے جا جہان بلوئی جنت و کرشتن وے او ہر سبے خدایا سبا ستا عشق وے